بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د خبرونه تموزه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات پکې شامل دي. ملګری ملتونه وایي د افغانانو مهاجرت به په بېسارې ډول زیات شي. د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره اوس ځینې خلک په سفر وځي.
امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
پلوشه حسن د هیلری کلینټن د جایزې له ګټونکې ده، له هغې سره مرکه لرو.
دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه.
د دې نور موضوعاتو تر څنګ نور بسته اونیز پروګرام هم خبرو. خو لومړی نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ د بیسات خبرونه اوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 1500 ډالرو مرسته کوي. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ لنډمهاله اور بند پای ته رسیږي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي تایید کړ چې نن به د ایران او د لویدیځ ترمنځ د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې بیرته پیل شي. بشپړ خبرونه. د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 1500 ډالرو مرسته کوي. په هغه بیان کې چې د اولمپیک د نړیوال کمیټې په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې دغه کمیټې اجرایوي بورډ پرون چهارشنبه د دسمبر په 8 د مرستو دغه بسته تصویب کړه او زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنري سره به کار کوي چې دغه نقد مرستې په افغانستان کې مستقیما تر 2000 پورې لوبغاړو ته ورسیږي. هر لوبغاړي ته چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په همغږۍ د مرستو مستحق پیژندل شوی 215 ډالر ورکول کیږي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس توماس باخ وویل دا له طالبانو سره د غلي دیموکراسۍ نتیجه ده. د هغه په وینا طالبانو نه یوازې دا چې دغه مرسته منلې بلکې ملاتړ هم کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې دا د دې څرګندونه کوي چې غلي دیموکراسۍ کار ورکوي او هغه څه اغیز لرلی شي. په افغانستان کې افغان لوبغاړو سره د اولمپیک نړیوال کمیټه د مرستې دغه اعلان داسې مهال کوي چې د کمیټې د اگست د میاشتې له نیمایي راهیسې چې طالبانو کابل نیولی د خپل غړو له حکومتونو د بشري دلایلو په اساس 300 افغان لوبغاړو د سپورت روزونکو او د سپورت چارواکو ته ویزې اخیستي او له افغانستانه یې ایستلې دي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړي چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفره تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمیټې دا کمپنۍ به له یو بل سره او همداراز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل که مناسب شرایط په تېره بیا امنیتي شرایط برابر و دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډېرې مودې رئیس قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخ وړلو په اړه په تماس کې دي. متحده عربي اماراتو هم د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتووالی ښوولی و. ټاکل شوی چې د چین له لوري کابل ته نن 2,00,000 نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3,000,000 ډوزه واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوپه چې 8,00,000 واکسینو د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له شمیرو سره سم تر اوسه پورې په افغانستان کې 5,000,000 تنو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسین کړی دی. افغانستان ته تر دې مخکې امریکا او هند هم د کورونا ضد واکسین مرسته ورکړې ده. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمن لنډمهاله اوربند پای ته رسیږي. دغه اوربند له پای ته رسیدو دوه ورځې مخکې د پاکستان حکومت د ډلې دولس غړي خوشی کړل. یوې خبري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دا کسان له پاکستاني طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د روانو خبرو په لړ کې خوشی شوي دي. د سل بندیانو خلاصون د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د تحریک د اوربند او دایمي سولې یو وار مخکې شرط ګڼل کېږي. زموږ د مشال رادیو همکار داود خټک چې دغه موضوع له نږدې څاري وایي چې دا به له دې سره مرسته وکړي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند وغځېږي.
داسې ښکاري، یعنی سرګندېږي داسې چې د دې نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دې مطلب دا دی چې دا دواړه غاړي چې دي، د پاکستان حکومت هم دا غواړي چې د دزمندې باندې نور هم عمل وشي، دی باندې خبرې اترې په مخکې باندې لاړ شي، او داسې طالبان هم نو داسې ښکاري چې دی به دا خبرې په مخکې بیا.
د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د جرمني ډی پی خبري اژانس ته پرون وویل چې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. ویل کېږي د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په منځګړیتوب دغه خبرې مخته ځي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگټن او تهران ترمنځ غیر مستقیمې خبرې تنظیموي تایید کړ چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. د اروپایي ټولنې ډیپلومات انریکه مورا په یو ټویټ کې دغه اعلان کړی او ویلي دی چې د ګډ کمیسیون پر غونډې سربیره دوه اړخیزې او څو اړخیزې غونډې به وشي. ټاکل شوی چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب میلی د روانې اونۍ په پای کې ویانا ته لاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو تیر اونۍ د هغه څه په اړه چې دوی د ایران د لوري جدي خبرو ته نه لیوالتیا وښوده خواشیني څرګنده کړه. واشنگټن خبرداری ورکړی چې تهران به پرېږدي چې هممهاله د خبرو د مخنیوي د هڅې ترڅنګ خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هیله مند چې ژر تر ژره له خپلو سترو اروپایي متحدانو او روسیې سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړي چې د ناتو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبرې وکړي. بایدن هیله ښکاره کړه چې تر سبا جمعې دغسې یوه غونډه اعلان کړي. بایدن وویل استازی به په دې غونډه کې د ناتو له پراختیا سره تړلې د روسیې د راتلونکي اندېښنې او دا چې څرنګه کېدی شي یا کولی شو د اوکراین په ختیځ کې راپورته شوی کلکیچ کم کړو پر اقداماتو خبرې وکړي. بایدن زیاته کړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورسره ژمنه کړې چې موسکو به په څو راتلونکو ورځو کې خپل وړاندیزونه له متحدو ایالاتونو سره امنیتي ډیالوګ ته وړاندې کړي. دواړو مشرانو دوه ورځې مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. واشنگټن او کیف وایي چې موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لسګونو زره پوځیان د روسیې په لویدیځ کې له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي.
له نوریاس نوری مننه چې خبرونه در واورول. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر وو په منځنۍ څپه 12 پښ نیوي اوري. ساعت 12 بجې او 8 دقیقې دي. د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان له افغانستان ایران ته اوړي او دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګون افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د درېدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلې چې اکثرو دولتي کارکونکو ته د چیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې و بشکلن سهراب یو لګنو ځوانانو څخه لري چې د کار له کموالي او د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
منګا باندې کاری کو په یو نیم څلور په یو من غړل په 1200 په یو بوجه وړي په 2300 منګا کار غریبینو لر مخ کې چې دولت تر شوغین دولت کوم منګا درس 200 کا دوین څو کار کو دولت څه دکې چې چوک تر اغلم ما دوه ورځې کار کله نشته کار غریبینو شک زه کور ته ډوړې هړول وسیله نه لرم چې سار ډوړې وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو.
د کندوز یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل وایي
دا شل ورځې کېږي دا چوک ترازو کاروبار بیخي نسته ده دا غونډ مخلوق کوم سمه بیکاره پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بیگا کې مسما سل روپے کار وکړي سل روپے ډوډۍ وړي کوړتا بچانه حالت وږي پاتې او که کار نیم مسما لاټي فاطمن سے بیکاری خو دینه غلام کیږي بلم کیږي جو ایوانان بچانه دینه ډوډۍ غواړي
پرون د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتری خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بیساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بیساري زیاتېدو د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په درشل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشتر چې له خبریالانو سره خبرې کولې همداراز وویل چې داسې یو چاودیدونکی حالت رامنځته کیدونکی دی چې په نتیجه کې به یې ډېر افغانان بې ځایه شي. د ښاغلي ګراندی په وینا لا هم وخت شته چې د دې بحران مخه ونیول شي، خو د اقتصادي فعالیتونو د یوه تضمینونکي سیستم د رامنځته کولو او د نغدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلېدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په وروستیو کې لسګونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږلي دي. د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3,400,000 ته رسیږي چې نږدې 2,000,000 یې غیر قانوني یا ناراجستر شوي دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتو د اټکلونو له مخې شاوخوا 3,500,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې یونیسف د افغان ماشومانو لپاره د 2,000,000,000 غوښتنه وکړه او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومانو اساسي خدمات برابرېدای شي. د ادارې د ژمي په درشل کې د بشري بحران خبرداري ورکړی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بیساری فقر، بیوزلی او د مهاجرت زیاتیدو له خبرداري سره سره په افغانستان کې له نسبی امنیت وروسته اوس یو شمیر خلک غواړي هغو ولایتونو او سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د ناامنۍ له امله سفر نشوای کولی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي که څه هم داعش یا اسلامي دولت وسلوال سخت دریځې له هم ګواښ بلل کیږي، خو له دې ترلاسه شوي فرصت باید ګټه واخلي. په همدې حال کې د یو شمیر ترانسپورتي شرکتونو مسؤولان وایي خلک به په ټیټه کرایه بیلابیلو سیمو ته ورسوي. په دې اړه دا راپور واورئ.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده ښایي دغه ارمان یې اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. د دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډېر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحالله تلاش وایي په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو. موږ د امنیت احساس وکړ، موږ فیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته به په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټول انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتې خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابره ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دې ولایتونو ته موږ سفر کړی. هغه ولسوالۍ ته ز لاړم په لومړي ځل تمارا پور جوړ کړ چې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ و چلته جګړې ډیر زور اخیسته ول په خو رئیس او هر ورځ به جګړه و. ماته پکې جالب خبره دا و چې هلته د سیمې اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې ګواښ نه بولي، خو دغه ډلې له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. سره له دې چې ډیری خلک اوس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت بیا هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمیر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر اوس مهال د افغانستان هر ځای ته کولی شي سفر وکړي.
نظر بنم قیمتای که عام است
زموږ به د بازار په نرخ دي. زموږ یو شمیر خلکو چې ځینو ولایتونو ته سفر کړی کومې کرایې چې کړي هماغه کرایه موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت ښکلې سیمې په نښه کوو، بیا د هماغې په اندازه د خپل مشتري پیسې یو څه ډېرې
اخلو.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک اوس د چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا له هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وړاندوینه کوي چې پر شوتو د کار بندیز به د افغانستان ناخالص کورنی عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې راکم کړي. په نور بس د خبرونه کې د شوتو د بیکاری پر پایلو خبرې کوو. خبرونه د پنځشنبه په ورځ پر 12:30 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
په روانه خبرونه کې په نړۍ کې د بندي خبري اعلانو د شمیر د زیاتېدو په اړه هم یو راپور لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولم اقتصادي خبرونو ته.
د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د کلفت بندر چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ تر ټولو لوی سوداګریز بندر دی، ډیر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. مالی وزارت وایي دغه بندر پرانیستل به د سوداګریزو راکړو ورکړو تر څنګ خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. مالی وزارت دغه راز وایي چې دغه بندر پرانیستل به د افغانستان پر اقتصادي وضعیت هم مثبتې پایلې ولري. د کلفت بندر په هرات کې له تورغونډۍ او فاریاب کې لاقینی بندر وروسته د افغانستان او ترکمنستان تر ټولو ستر سوداګریز بندر دی. د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست په دغه ولایت کې تولید شوي د ستروسو 45 ډوله چې پکې مالټې، لیموګان او نارنج شامل دي نندارې ته وړاندې کړل. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې دغه میوې پرون چهارشنبه د جلال آباد ښار د ملي باغ مرکز په هغه یو ورځني نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول چې د ننګرهار د کرنې ریاست له لوري جوړ شوی و. عبدالستار محمد د ننګرهار د کرنې رئیس وایي ستروس لس ډوله دي او د دغو ټولو ډولونو د کرلو لپاره د ختیځو سیمو کرنیز ځمکې مساعدې دي. د ننګرهار د ملي باغداري مرکز اته برخې لري چې پکې انځر، خرما، ستروس، زیتون او څو ډوله نورې میوې تر زراعتي تجربو لاندې دي او تازه د میوو نور ډولونه هم دغه مرکز ته راوړل شوي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان کرنې وزارت د هیواد په شپږو زونونو کې د کرنې او باغدارۍ ملي مرکزونه لري. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ، یو یورو 114 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ، یو اماراتي درهم 26 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1010 افغانۍ، زر پاکستاني کلداري 1522 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري. په نړۍ کې سش کال د هغو خبريالانو شمیر تر بل هر وخت په بیساري ډول زیات شوی دی چې په محبسونو کې دي. چین هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر خبريالان پکې زنداني دي او هند او مکسیکو هغه دوه هیوادونه دي چې ډیر خبريالان پکې وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر درکوي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په 2021 کال کې د هغو خبريالانو شمیر 293 تر رسیدلې چې د سیاسي بدلونونو او د رسنیو د ځپلو په خاطر زنداني دي. د دې راپور لمخې په ورته وخت کې د خبريالانو هدفي وژنې هم روانې دي. د دې کمیټې د راپور لمخې چین دې ته ادامه ورکړې ده چې بیا هم تر بل هر هیواد ډیر خبريالان پکې زنداني وي، چې په دغه هیواد کې په 2021 کال کې 50 کسان زنداني دي او دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په پکن کې د شمنو یو اولمپیک لوبو کوربه دی. د تر چین وروسته په میانمار کې ډېر خبریالان په محبسونو کې دي چې شمېر یې شپږ ویشتو ته رسېږي. په دې هېواد کې د فبروري د لومړۍ نېټې له پوځي کودتا وروسته د خبریالانو د ځپلو په سلسله دا کسان زندانی شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې تر میانمار وروسته د مصر نوم راغلی دی چې پکې 25 خبریالان بندیان دي، بیا ویتنام او ورپسې د بیلاروس نوم راغلی دی چې هلته 19 تنه زندانی دي. د خبریالانو د کمیټې په کلنی راپور کې د لومړي ځل لپاره دا خبر هم ورکړل شوی دی چې په هانګ کانګ کې خبریالان سږ کال نیول شوي دي او زندان ته استول شوي دي. دا شپږم کال دی چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په نړۍ کې د ګڼو خبریالانو د زنداني کېدو راپورونه ورکوي. د دې کمیټې په باور حکومتونه په دې ډول غواړي چې اطلاعات کنټرول کړي. د راپور له مخې ترکیه، ایریتریا، سعودي عربستان، روسیه او ایران د هغو هیوادونو د سر په کتار کې راغلي دي چې مشران یې په منظم ډول له ټکنالوژي او امنیتي ادارو د ځپلو د خپلو سیاسي مخالفانو له ځپلو استفاده کوي، چې په دې لړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سږ کال 19 داسې قضیې ثبت کړي دي چې خبریالان د سایبري جرمونو په تور زندان ته استول شوي دي. ترکیه او سعودي عربستان په تېرو کلونو کې د سږ کال په تناسب ډېر خبریالان زنداني کړي وو. د وشل شوی خبریالانو په لړ کې هند په سر کې دی. په دغه هیواد کې څلور خبریالان تایید شوي دي چې داسې وشل شوي دي چې د کار په خاطر انتقام ترې اخیستل شوی دی.
ومو اوریدل چې په نړۍ کې د هغو خبریالانو شمیر زیات شوی دی چې په بندیخانو کې دي. د افغانستان د ښځو د روزنې مرکز مشر پلوشه حسن ته د لیندې په 15مه د هیلری کلینټن جایزه ورکړل شوه. اغلی حسن سرژنۍ جایزه د ښځو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو په خاطر ترلاسه کړې ده. د جورج ټاون انسټیټیوټ د بیان له مخې دا کلنۍ جایزه هغو مخکښو ښځو ته ورکول کیږي چې د سولې نړۍ لپاره د ښځو د رول د اهمیت په برخه کې د پام وړ کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، زیمبابوې او چین څخه څلور نور ښځې هم د دې جایزې ګټونکې پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی او ولې د افغان ښځو په استازیتوب د افغان ښځو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شوه؟ احمد تکل پلوشه حسن سره په مرکه کې دا پوښتنې کړې دي. اغلی حسن په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې دا جایزه په افغانستان کې دننه میرمنو ته څه ورکوي.
د هیلری کلینټن دغه جایزه تاسو څنګه یاد کړ، دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوې هغه کانفرنس د ښځو څلورم د ښځو کانفرنس په نوم باندې یادیږي، چیرته چې هلته د بیجینګ پلیټ فارم آف اکشن یا د عمل نامه د ښځو د ژوند د تغیر لپاره جوړه سواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړۍ میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګي باندې له یو هیات سره اشتراک کړی و او دی پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړې وه چې د ښځو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د ښځو حق دي. ځکه چې ټول کانفرنس اجنډا د ښځو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلوده. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په هغه کې ما اشتراک کړی و او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی. مثلا هغه ښځې چې مکسیکو نه اشتراک کړی و هغه هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو او د په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنۍ شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري.
نه بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کال باید ورکول شوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووید بندیزونه سي دي پروس کال دغه برنامه جوړ نه سواله. نو بیا څه کال دا د سه حالات سره سمون خوري سي په افغانستان کې د حالات ده. نو هغه لپاره اول خو ځینې دوستانو سره فکر کوي چې دا ډیر سمبولیک غل لري نه لري. دا ټول میرمنې
تصادفا پلوشه جانې همدا پښتنه چې تاسو کوي، ما پر ځینو رسنیو د ځینو ښځو شکایتونه واوریدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی، نو دې انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله دا جایزه خیر خپل ځنګلتوب لري او ځنګلتوب دا داسې دا د بیجینګ نه وروسته سه چا کار کړی مثلا از د بیجینګ نه راتګ باندې د ښځو د شبکې د بنسټ ایښیدون نه د ما او د څو ملګرو په واسطه باندې مخصوصا زیات د ما په رهنمایي باندې دا د نن نه 25 کاله مخکې سوی و دا یو د دې مستقیم تړون درلوده د بیجینګ سره یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې قانون اساسي د افغانستاني د مسوده د کورنی قانون څه دی مدني قانون نه راټولېدلو د اسنادو یا مثلا د احوال شخصیه په ارتباط کې د ښځو د حقونو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول
او دا هغه مسایل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي و ځینې
بالکل لاجمن سوی وو او هر وخت ست غواړي سی یو ریفورم راوړي یا تغییر راوړي هغه د سی په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي لنجي جوړي کی اما د تغییر لپاره څه کار کوي دا شاین به پکې وي متواتره بیا تعلیم په هیڅ کیسه کار کړای په زرګونو نجونو دی اوی کیا دی خزو دی مرکز سی کمسمایی دارکاو اغل لاری نا مثلا منگا دوکالا مخی پینزنیم زره زوانی جنکی دی رخبری آموزش یا دی خونی برنامه دی سر تاوره سوالا
پلوشه جانه او بخی امدغا مرکز چه تاسو یادوانی دی خزو دی روزنی مرکز دا دی طالبانو لواکمانی دو روز تا او سامل تفعال ده؟
فعالیت مونږ درلوده زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل خو اکاونټونه فریسي وو د ځینې ادارو فریسي وو متاسفانه د اویک اکاونټونه هم همدا شانته سوي وو مونږ خوشاله یو په دې تیره اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاصو او مونږ به دواره دې ته ځکه دا بالکل د ښځو یو مرکز ده مونږ نارینه ډېر کم کارکوونکي لرو او زیاتره د مونږ کارمندان ښځې دي اما متاسفانه په زیات ولایتو کې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی کار وکړي ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې ښځې کار کولی شي مګر مونږ پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو تر اوسه پورې د مونږ ښځینه کارکوونکي اجازه نه لري چې کار وکړي او دا غټ تشویش خبره ده نه تنها د دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره که مونږ نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پریدو هغه په کار کې شریک نه کو نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل واوسي
د هیلری کلینټن د جایزې ګټونکي پلوشه حسن و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده
احمد همدرد لغمان دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا دا وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي او افغانستان کې بد وضعیت دا او خلک له لږې سره مخ دي واقعیت کې په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېر یو بد حالات سره له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده دی درګر د مرستې هم کوي خو دغه مرستې هېڅ نه نیسي که نه مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته صحیح او که نه ده نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په ټیټېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري
زه علی محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم دا مرستې چې هلمند ته راغلي دي دا د ښار د خلکو د لاس وځي ټولې ځای د طالبانو سره لاس طالبانو بیا خپل پر شاخګانو ګرځي بعد هغه د ښار خلک ټول د لوږې سره مخ دي هېڅ هم دلته چا ته نه ورکول کېږي د ښار خلک څه وکړي کومې خواته مخه ونیسي زه د هلمند ولایت سګروالي د بولان د سیمې خبرې کوم دلته مرستې راځي موږ مایه به خلک یو موږ به ډوډۍ باندې وخت فرصت نه لرو موږ څه وکړو هر چا ته چې ورشه هغه خپل کلیبان دوستان اسلامي امارات څخه بیا د لوږې پول تر راکړه بیا د هغه ول امر صاحب څنګه دا ویل د موږ غریبانو خواران در بدر نه واوري موږ داس مستحق کسان یو موږ داس کسان چې هغه مخفت ډوډۍ باندې وخت څوک نه لرو چې مخفت ډوډۍ پیدا کو دوه لاس پر کې ته لاس پر کې کوم د غره کم ژوند دی هر چا ته خواري نه بیا موږ مایو به خلک یو موږ ماشات لاره موږ چې مایو به یو ماشات هم لاره خواري هم در بدر رسول څوک په کوم خواب لاس چا ته ودرېږو
خبره غوښتنه په دې باره کښې دغه کومکو په باره کښې دا ده چې هغه ورځ دا کومکونه را ووتل، هر سړي ته 1500 افغانۍ ورکول شوې. دغه کومکونه په عادلانه توګه تقسیم نه شول. نو که طالبان څه پوښتنه کوي، دا آزاد کومکونه دي، آزاد را وتلي دي، موږ یې ساره نه کوو یا امنیت نیسو، نور موږ مسؤلیت نه لرو. نو که مسؤلیت دوی ونه لري، دا مسؤلیت څوک لري؟ نو دغه بېرته هغه پخواني رئیسان د شورا دي، هغه معاونان د شورا یا منشان د شورا یا یو ملا چې د مسجد امام دی، هغه په مقابل کښې هغه هم ورسره ولاړ. دا ټولو لاس سره یو کړی دی. یوه کور ته درې کومکه را وتلي د درو نفرو لیس، او یوه کور ته هېڅ